ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی. په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د سر موضوع د بلوچستان په لک پاس کې په د بلوچستان نېشنل ګوند په مشر سردار اختر منګل هغه لاریون سره نږدې خودکشه دماکه وا چې پکې سزیان نه دی اوریدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي. که تر پای را سره مل پاتې شي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. کړومبه خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. پولیس وایي په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې او قبایلې د لو لپاره اضافي پرمختیایي فنډونه منظور کړي. د ازادي اروپا راډیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی. پولیس او ځایي کسانو رسنو ته ویلي چې د مستون لوک پاس سیمې ته نږدې د لاریون په امنیت ساتلو ګمارل شو رداکارو له یو مشکوک کس څخه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه خو هغه چاودنه وکړه. که څه هم د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین رسنو ته ویلي چې په دې پیښه کې ځاني زیان نه دی رسېدلی خو د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ ثناءالله بلوس مشال لیډو ته وویل چې د لاریون دوه نا برسیرن ټپی شوی. دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ د مارچ په 28مه له وټ سره څخه پیل شوی لاریون د کوټې په لور روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د بلوچستان جګجهته کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوس، سیمیدین بلوس او نورو نیول شوو کسان دي خوشی کړل شي. سردار اختر منګل بیګا د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت ورته ټولې لارې تړلې دي او ډزې پرې کړې دي. د وویل چې دا رویه به دوی له خپلو غوښتنو پر شا نه کړي.
دا پروګرام کړه نن کاني ته هم دا روډ نه دی کیم
کې موږ دا پریکړه کړې چې نن شپه بدلتا په سړک کیمپ ولګو او په هغه کې به تیر کړو او د هر ځلې کړې دی د خپل خلکو لپاره دلته کیمپونه ولګوي. سبب موږ رسنۍ سره خبري کوو او بیا به پر مخ کې ځو.
بلخوا د بلوچستان حکومت تر اوسه د اختر منګل د سرګندونو په جواب کې سینې دی ویلي خو د مارچ په 28مه د صوبایي حکومت ویان شاهدرین په خبري غونډه کې وویل چې د بلوچستان د امنیتي حالاتو د خرابېدو له امله حکومت د قانون یو سلسلو څلوېښتمه دفعه عملي کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده. د مارچ په 28مه د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پیښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پختونخوا د روانو پرمختیایي منصوبو لپاره د 3.3 اربا اضافي روپو منظوري ورکړل شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د قبایلي د لو د ترقۍ لپاره د 1.95 میلیون روپو منظوري هم ورکړل شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه د فنډونو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترکیاتی کارونه زر تر دره سر تر سول دی. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وایي د مارچ په 28مه وسلوالو په اعظم ورسک سیمه کې د صحت څانګې یو کارکوونکی یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر په ډزو وژلې. د اعظم ورسک تاړې مشر عالمگیر مسجد مشال لیلو ته وویل چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې دا چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې وخت پر وخت ګرځبندیز او د قانون د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې لګېدو ورته مشکلات پیدا کړي دي. د سیمې اوسیدونکو د مارچ په 28مه مشال لیلو ته وویل چې په برا او کوز جنوبي وزیرستان کې انتظامیه کرفیو لګوي چې له امله یې د روژې په میاشت کې او د اختر په رانږدې کېدو سره دوی ته ډېر تکلیفونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان مشال لیلو ته وویل چې د امنیت له پلوه کرفیو لګول ډېر ضروري وي. د ازادي اروپا ریډیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي. د ازادي اروپا ریډیو د مارچ په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف به تر هغه وخت خپلې مقدمې ته دوام ورکوي چې د کانګرس لخوا ورته تصویب شوی فنډونه بیرته جاري شوي نه وي. د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یو خپلواک وفاقي اداره ده چې د ازادي اروپا ریډیو په ګډون د عامه خدماتو رسنی د شبکې ساري. د ادارې د مارچ په 15مه د ازادي اروپا ریډیو لپاره د کانګرس ځانګړي شوي فنډ ختمولو اعلان کړی. د آزادې اروپا راډیو د مارچ په 28مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې دوی له یو ایس ای جی ایم څخه د رسمي تایید په تمه دي چې مرسته به ورته بحاله شي، خو د مارچ په 28مه یې په نوي بیان کې ویلي چې هغه فنډ لا نه دی ورکړل شوی. د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم لا په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا فنډ به کله جاری کوي. او وروستۍ خبر د لوبو، نیوزیلند د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 اویا منډو ماتې ورکړه. بیګا په ترسره شوي لوبه کې نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی او د 9 لوبغاړو په سر یې 324 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټوله لوبډله په 45 اوور کې د 221 منډو له جوړولو سره آؤټ شول. د 3 ورځنیو لوبو دویمه هغه به د اپریل پر 2مه او دریمه به د اپریل په 5مه ترسره کیږي. تر دې قربا وړاندې نیوزیلند د 25 ورځو لوبو په لړۍ کې پاکستان ته په 104 ماتې ورکړې وه. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه موږ درته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوې، ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د بلوچستان د مستونګ په لوک پاس سیمه کې د بلوچ نېشنل ګوند د لاریون پر مهال ځانمرګي برید شوی دی. د دې حال به نیخ په نیغه درکو. د دې ترڅنګ په کوز جنوبي وزیرستان کې یو میډیکل ټیکنیشن وژل شوی.
د نوم حسین و میډیکل ټیکنیشن و اعظم ورسک په زور شیدی کونو زلی خیل و ده کومه چلو خیل و ده مشون ده جموتی ناسه پای موال ده یو کور تراون و
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د رمضان پیکج په نامه باندې خلکو ته مرستې ورکړې دي، خو اپوزیشن وایي چې دا ټولې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو لای ورکړې.
موږ دې ته د پی ټی آی ورکر پیکج وایو نو بد بنې، ځکه چې دې د پاره د کوم پالیسی یا میکانیزم نو جوړ کړي.
د پرمختیايي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت فنډونه جاري کړي، خو یو روډ په کړپ کې عمده سي پاتې.
دا تقریبا 4 کال وشو چې د کلپی روډ زمنګا خراب دی او دا د 4 کال نه به دی باندې کار شروع دی.
او د بلوچستان د مستونګ نه نیخ په نیغه حال د پاره خپل همکار سره رابطه کوو چې کلم وصل شو تاسو ته به حال درکو. د مشال تر څنګه شي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړې دا مونږه هڅه کوو چې د بلوچستان په مستونګ کې کما ځانمرګي برید شوې ده دا غي تازه حال نیخ پني غدر کو. مونږ خپل همکار سره رابطه کوو چې هغه سره وصل شو، خو تر دا مهال پورې د سیګنلو د خرابې او د غلطه کې د انټرنیټ د نه سہولتونو د وجې هغه سره د مونږ رابطه نه وصل کیږي. نو د دې د وجې نه تاسو ته دا راپورټ وړاندې کوو. د خبرونې په هر برخه کې کوم غرابته وصل شو تاسو ته د بلوچستان د مستونګ حال نه خپني غذر کو. دا مهال تاسو پام د خبرونې په لور راګرځوم. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې انتظامی لخوا د روژه په میاشي ګرځبندې لګولو د دوی جون ستونز بن کړی دی. دوی وایي چې په بره او کوز وزیرستان کې د کرفیو په لګیدو دوی ته شکای سیمینا د اختر لپاره د سودا په کولو کې مشکلات دي. دوی وایي چې د سوردو لپاره د انتظامی لخوا د فیو سلسلو سلوختمه هم لګول شوی ده. انتظامیه وای چې د اختر ورځې په خیر خیریت تیرېدو په مقصد دغه دفعه لګولې ده. نور حال اشتیاق مسید داور
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د انتظامیه چارواکي یې د رژې په میاشت کښې په سیمه کښې ګرز بندیز لګوي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه بره کښې د سویلي وزیرستان پر ضلع بدر سیمې یو اوسیدونکی ویایي سویلی وزیرستان لوور ضلع شکای سیم یو مشر د گرز بندیز په وجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
حکومت پاکستان بار بار دینی شکای وانا لدا کنگورم داغ علاقی اولون دا علاقی کی خرچی لگی نو چل اس کی مومنٹ بھی دیکھے تو پورا دی روٹی نہ باندھ تو دی مسجدی اپر وزیرستان کی چیما دو اکثر بدوری نہ اسپتالی نہ کسی کے پدلیر کے سوری نہ دی داغ ہاں باندھ دینی جو شکای ہاں باری نہ بالا رضا کرچی ہوا دی مل تو شکی چلا دی مسجد دیکھا سورا دی چراونگی او دا کور تا دی دیر لرے لرے علاقے نہ خاضر درینی
مشال ریڈیو چبسیم اکشے گرز بندیز اوپزیل اکشے دفاع یوسل سرور چلویش لگاولے پباراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پزاوب کشے وویل دے شکی سیم مشر حمزہ وزیر دے انتظامیہ لطرفات دے اوشتم مارچنا تر پنزم اپریل پرا پا زیلاکشے دے یوسل سلور چلویش دفع لگاولے پا براکشے ویائی
دفع 144 دے نفذہ کریے دو بلکل سا خبرہ دو چی پا علاقہ کے توری شیشے گاڑی اور چی کی ما دو فائر بندے بندیج میں لگی دارا خبری خودی رے دے علاقی دی پر افیدہ منے دی خود آسنا چی بس حکومتی اہلکار بھی دے گئے شیشے توری بھی آگا اللہ سلسل مسانی نوک سرا گردنیا کا پہنے کی دی اپا چار دو چی دے پا عوام من لیکن کے سام قانون لگو کبھی آگا دیتا ہاں پا چار دو چی دے پا ظلم من لگو کو ادھا جتن اقدامات چی دے در دے بڑا دیا میزو خان مخا دے دے سرا تاون کی پا چار دو چی عوام تاون ور سرا وکو او غیر ضروری چی دی ما دو ڈزینا یا توری شیشے گاڑی یا نور دا سے ون ویلنگ
دے سویلی وزیرستان ضلع اوسیدن کی دا غوشتنا ہم وکڑا چیپ سیماکشے دے پوز گاڑیو تاک روتاک پا وقت پا زیلوکشے دا یہ گرز بندیز نہ لگاوی او دا یہ ہم وویل چیکا چارواکیو یہ پا داغا رنگ پا سیماکشے یہ گرز بندیز لگاولی بیاو یہ دے ضلع اوسیدن کی پا لوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے
تاسو مشال ریڈیو تا وګی او څنګه چې د خبرونه په پیل کې تاسو ته ویل چې د بلوچستان په لوکپاس سیمه کې چې مستونګ سره نږدې ده د بلوچستان نېشنل ګوند لاریون دغل تر واندې مشري سردار اختر منګل کوي چې دغه ګوند مشر ده دغلته نن د داسې غرمې مهال ځانمرګي برید شوی او زموږ همکار نیاز علي په دغو پرمختګونو نظر ساتي ستړی مشن نیاز علي که دا راته ووایي چې د بلوچستان حکومت خدا دریز لري چې په دغه خودکشا دماکه کې یا ځانمرګي برید کې څه قسم ځاني زیان نه دی رسیدلی ستاسو معلومات څه دي تاسو په رابطه کې هلته څه حال دی د دې ځانمرګي برید نه پس
ډیره مننه چې نن غرمه دغه ځانمرګي برید هغه مهال وشو کله چې د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا چې کوم لاریون د کوټې په لوري روان دی او دا مهال هغه د مستونګ یعنی د کوټې نه په 1.5 کیلومتر لري لکپاس سره پولیسو چارواکو حکومتي انتظامیه ودرولې دي د تیری شپې راهیسې هغه هلته کې دي غرمه په دا ځانمرګي برید شوی دی د دوی په وینا چې موږ د ساجد ترین چې د دوی د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړی دی او بیا د هغوی سنا بلوچ سره زموږ خبرې وشوې نو هغوی دا وایي چې دا ځانمرګي برید هغه مهال وشو کله چې د ګوند مشرانو دغه ګډونوالو ته وینا کولی او دغه تن هڅه وکړه چې دن د غونډې تراشي یا د دوی مشران په نخه کړي خو د دوی د خپل امنیت لپاره چې ګمارل شوي کوم سیکورټي ده هغوی چې د هغه تلاشي هغستانو دا دن تې وتښتېد او په دې منځ کې هغه وچودو دوی دا تور پوری کړی چې د دوی لخوا د کوم وسلوالې ډله خوا دوی ته کوم غاښونه نشتی خو حکومت هڅه کوي چې دوی ویروي او دوی د خپلو خبرو په شا کې خو اختر منګل په خپل وینا کې بیا ویلي چې که حکومت هر څومره هم هڅه وکړي دوی د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي.
نظریه د دې ترڅنګ د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین یو خدا خبره کړې ده چې بده کې زیان نه دی شوی، خو بل دا خبره کړې ده چې زمونږ یو ډله د سردار اختر منګل سره د خبرو لپاره په لار و چې دا واقع شو. نو آیا د دوی د حکومت او د دغه لاریون د ګډونوالو یا د مشرانو په خپلو کې سره رابطه شته د خبرو اترو؟
د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو دا خبره تایید کړې ده چې د حکومت لخوا یو پلاوی ورسره لږ شېبه وړاندې لیدلې. د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړي ساجد ترین اډوکیټ په وینا چې په دغه ګوند کې ځنې حکومتي غړي او ځنې د اپوزیشن چې په بلوچستان اسمبلی کې دي هغوی راغلي د اختر منګل او نورو مشرانو سره لیدلی او دوی ورته خپل هغه غوښتنې بیا تکرار کړي. دوی ورته ویلي چې د مارنګ بلوچي سیمې دین بلوچي په ګډون د بلوچ یک جهتی کمیټې خزینه او نارینه غړي دي خوشی کړل شي وروسته به دوی د دې ځای نه خپل د احتجاجي پر لټ ختم کړي. دوی ورته ویلي که حکومت هغوی نه خوشی کوي نو بیا دوی ته اجازه ورکړي او لار دې خلاص کړي، دوی به کوټي خار ته خامخازي او التبا خپل احتجاجي لاریون یا پر لټ چې دی هغه په مخ کې بوزي. نو اوس دغه د پلاوی چې کوم دی دا بیرته کوټه ستستانه شوی دی او هغه بعد د بلوچستان وزیر اعلی او نورو چارواکو سره په دې خبرې کوي او بیا امکان دا لري چې نن شپې د اختر منګل په مشرۍ یا د هغوی د ګوند مشرانو سره بیا په دې اړه باندې خبرې وشي.
نو دا محل دغه لاریون هم دغلته کې ناشته کنه دوی د کوټه په لور روان شوی دی؟
مجید بابر صاحب دا محل تر اوسه پورې دا لاریون د مستونګ په لکپاس سیمه کې ودرولې شوې ده. دوی هلته په سړک او ګل چاپېره سیمو کې خیمه لګولې دي د تشپې راځي او دوی هلته کې موجود دي. امنیتي ځواکونو یا پولیسو دوی ته چې لکپاس سره کومه سیمه ده په هغه کنټینرې ګاډي ودرولې دي، دا سړک یې بند کړی دی. بیګا تر شپې د اختر منګل او نورو مشرانو دا تور پورې کړی چې د دوی د 250 زیات غړي یا چکم پلویان دی هغه نن خطو په محل پولیسو نیولې دي، خو دغه سیمه پولیسو یا چارواکو تر اوسه په دې اړه سندي دی ویلي چې د دوی سونه کسانی نیولې دي.
ها تر دا محل د دې برید یا دغه بریدګر د شناخت پاړه باندې امنیتي ادارو حکومت یا پولیسو ویلي؟
ځای پولیسو او د حکومت چارواکي دا وایي چې دوی په دې اړه پلټنی پیل کړی دي، خو د بلوچستان نېشنل ګوند مشران اختر منګل دا تور پوری کړی چې لږ شپه وړاندې پوری چې تر اوسه پوری د هغه ځانمرګي بریک چکم جسد دی هغه د دغه ځای نه دی وړ شوی، نه پولیس راغلی نه نور امنیتي سرتي راغلی چې هغه ویسي او د دې پلټنی وکړي. نو هغه دا پوښتنه راپورته کړی چې آیا د نورو په هیواد کې چې کله هم داسې پیښې وشي دغه پوره پلټنې کیږي؟ نو د دې پیښې حکومت یا پولیس پوره پلټنې ولې نه کوي؟
نو تاسو د خبره نه دا واضحېږي چې دغه بریدګر د بریدګر جسد لا په هغه د سیمې د پیښې په ځای کې پروت دی؟
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران دا تور پوری کوي چې تر اوسه پورې حکومت یعنی پولیس چارواکي نه دی راغلي او دا د بریدګړي چې کوم آزادي یا دغه د جسم مختلف برخې دي هغه نه دی وړي، نو دوی څنګه چې کوم دی پلټنی پورته کوي؟ البته د سیمې پولیسو چې ځایي رسنیو سره خبرې کړي نو هغوی دا وایي چې دوی په دې اړه پوره پلټنی کوي او دغه جسد هم هغستې او د دې په اړه باندې پوره پلټنی کوي او د بلوچستان حکومت ویان چې څنګه ویلو چې په دې اړه څنګه پوره معلومات مخې ته راشي نو هغه به د خلکو سره شریک کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډیره مننه.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دغه تاسو مشال لیدو ته وګی. د کوز جنوبي ودرستان په اعظم ورسک سیمه کې ناسرګند وسلوالو د صحت د سانګ یو کارکونکو یا میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر وجلې ده. پولیس وایي د پیښې تحقیقات کوي خو د سیمه مشران وایي چې په سیمه کې کرفیو او دفاع یو سلسله سلويختمه نه باوجود دا کارونه کیږي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسجد ناور
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جمعې په 13 ورځ ماشوم مال په اعظم ورسک سیمه کښې ناپېژندلې وسله ولې په ډازو میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر وژلی دی. د دغې پیښې په باره کښې د اعظم ورسک تڼې مشر عالمګیر مسجد مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
نیشن و اعظم ورسک په زور شي دي کونو زلي خيل او د کومه څلور خيل وو دا مشوم د جاموتینا سپایم اول د یو کور تر اون و دربلش د کور
لیار شې د کور سره نږدې د موټر سایکل مخته شوې دي نه معلومه کسانه ځون سره وخصتې دي ګلډونه غونډې ورته یي د دې کور نه داسې تقریبا یو نیم کیلومتر فاصله دی چې نه وړای دی په دازې نه وشتلې دی شهید دی موکته پولیس لوړل دي پولیس په چان وین شې دی فلاله دې د کور ته طرفه ځې فیار لیا نه دی شوې نه په چا باندې دعویداری شې
د سویلي وزیرستان لوور ضلع عوامي نېشنل ګوند غړای یاز وزیر یي چې په سیمه کې یې د هدفې وجنې پیشې راونې دي خو حکومتي چارواکي یې د دغې پیشې مخنیوي کښې ناکامه شوي دي
بار بار دا خلک امن غوري امن تږی دي خو د بدقسمتۍ نه رودانا په بنیاد باندې لاشینه لویږي لکه څنګه چې باره ډاکټر حسین چې د ده کلینک او د سمرخیل کوم کرخیل سره تعلق لري دا هلته ماشوم ټیم کې ټارګټ شو نو بل طرف ته ریاست ته دوه ایک سو چوالیس لکه ولیدو امیز نه پوهېږي چې دا دوه ایک سو چوالیس نوی قانون دی چې په دا کې کلاشن کوب خلوست دی په دا کې ګارمېټ خلوست دی په دا کې د اصلي سره خلک ګرځېدای شي میز خو په سترګې داسې ویني او په کاغذ کې دوه ایک سو چوالیس ویني
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه کښې د میډیکل ټیکنیشین حسین وزیر د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې اورېدونکو، د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوي چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه تفصیل د شمالي وزیرستان نه زموږ همکار عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي کډوال ګیلمن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د تېرې پنځه میاشتو راهیسې نقد مرستې ځنډولې دي. دوی وایي چې بنو بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستنې شوې نه دي میاشتینې مرستې یې ځنډول شوې. حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر شل زره نقد مرستې هره میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستنه شوي نه وي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرستې واخلي. د پنځه میاشتو نه یو ځل بیا کډوال له مرستو محرومه دي چې دغه غریب خلک دي او بل څه متبادل هم نه لري.
د لاس کول نه دی د کډوالې ژوند تیروي، دا هو انتهایی په تکلیف کې دي. بل طرف ته امیر بار بار غوښتنه کړې د خپل کلي د واپسۍ، تر اوسه پرې میرو واپسی نه وشوله. میاشت په میاشت شل زره روپۍ، هغه پنځه میاشتې بعد یا شپږ میاشتې بعد هغه میش په داسې طریقه نه غوړي چې میرو روډ بندوي یا احتجاج کی د خپل حقوق چې نه غوړي میرو در نه احتجاجی نه کی پوره دینه روان دي. د میرزا کیم غریب فیمنی دي، د عید خوښۍ نه محرومه شوي دي، د بچو نه کپړې نشته، د بچو نه څپلۍ نشته.
د شمالي وزیرستان د داخلو نه بې کوره شوی ملک فتح الله وایي چې نه یې حکومت خپلو سیمو ته ستنوي نه مرستې پر وخت ورکوي. د کالونو راهیسې کډوال دي، حکومت یې نور دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي چې په خپلو سیمو کې آباد شي.
حکومت همیش تقریبا پنځه میاشتې جنا ور باندې میشته په خپل ټیم پیسې نه ملويږي په چار دوا چې دا وایي ته میشته پیسې لغلې وایي د دې پوره بالکل متاسفین یې سو پروګرام نه دی کړی او بار بار میشته دا درنه د احتجاجی نه نشي کړی. میشته په خپل ټیم پیسې رو کوي که په خپل ټیم د پیسې میشته نشي رو کولای مر په چار د چې میش خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاږي لکه څنګه دره وزیرستان او په چې سوویتو میر د پا طریقه ولاږي
د کډوال
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې ځینو بېوزلو کورنیو ته لس لس زره روپۍ د رمضان پیکج په نامه مالی مرستې ورکړې دي، خو د حکومت ځینې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف دغه مرستې په خپلو کارکنانو کې ویشلې دي. تفصیل شبیر احمد جان ناور.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالفه ګوندونو په صوبه حکومت تورنه پورې کړي چې د حکومت لخوا د روژې لپاره اعلان شوی رمضان پیکج پیسې دوی خپل د ګوند کارکنانو له ورکوي او نه چې غریبانو له، او په دې اړه هیڅ دوی سروه یا کتنه هم نه ده کړې چې ګنې کم حقدار دي او کنه. د عوامي نېشنل ګوند د صوبه اسمبلی غړي نثار باز خان اسمبلی کې په دې اړه په تحریري شکل کې یو سوالنامه هم جمع کړې ده. دوی په دې بابله مشال لیډو ته د مارچ په 9 ویشتمه وویل
ورکر پیکج وایو نو بد بنی زګه چې دې د پاره دیو کم پالیسی یا میکانیزم نو جوړ کله پکار وا چې کدی کوختلې چې حق حقدار ته ورسیږي نو دې بنظیر انکم سپورت پروگرام سره کوم ډیټا ادا د غریبانو اتبای چې هغه کارولې وي او یا جګم دې د سوشل ویئر ډیپارټمنټ چې کوم ډیټا ادا هغه کارولې وي یا د زکات ډیپارټمنټ چې کوم ادا هغه سره ډیټا راغلي دا لہذا دې په دې کې جګم دې مخلصانه وګڼي چې دې خامخه ولس سره پروژه کې امداد کول غوښتل بلکې د خپل کارکونانو د فسیلیټیټ کول لپاره یو پروګرام وو د دې چې کوم ایم این ایس دی او یا چې کوم ایم پی ایس دی هغه ډیټا راټول کړی و نو دا هغه ډیټا چې کوم دې نه څه کوم ویریفیکیشن شته دې چې را پته ولګي چې واقعا سړی غریب دی
خو بیا کوم ځای کې چې دغه لزر روپے کورنۍ په سر ویشل کیږي نو هلته کوم خلکو سره خبرې کړې دي
دا راته وایي چې څنګه پیسې مو غشت
بالکل مو غشت
دا ډېر خلک وو چې دا په مخ مروت ورکی خپل خپلوان نه ورګی تاسو
نه موږ له خصه را کې خپل ته را نه ولګول او خپل په اسانه را نه راکی او پورا لزر را کې زه دون غریب ما چې زما خاون ماجور د کټ کې پروت په خپل می یو ګوردارا په یو ګوردا منډه وا مې و نشتا
زما افتخار زمون خو جی رمضان پیکج کې دا پیسې شوی وي زه دلته کې را نه ما
دا چې کوم مخالفه پارټي دی خلک دیږي وي چې دا پاکستان ته د کتاب خپل کسان نه وځي
نه 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 زمون خو سپاټو ماټو سره تعلق نه لري نو صدا به صدا مو هوبد غریبه او دغه پزریه باندې زمون کار وکړو او نه دا پاټو پزریه نه دا پر څه پزریه
پاټو نه زره سنو په سملو کې د نیوکه ورستو پاکستان تحریک انصاف ځنې وزیران د دې په دفاع کې بیانونه هم جاری کړی دي د خیر خیګړې صوبایي وزیر سید قاسم علي شاه او د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان هم بل بیانونه کې د مارچ په وشتم ویلي چې خو په شفافه طریقه او مستحقینو ته دغه پیسې ورکول کیږي او د صوبې شوخه لس میلیونه بے وزله خلکو ته به دا پیسې آنلاین په شناختی کارت ورکول کیږي او تر دې دمه شپږ نیم لکونه زیاتو کسانو کې دا پیسې ویشلې دي او شوخه لس لکه خلکو کې به سبان دي 9000 روپے ویشل کیږي دا دونه چې صوبایي حکومت دا پیسې د صوبایي سمله د غړو لاره جوړ شوی نمړونو باندې ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تزمشال لري ته وګي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې روانو پرمختي منسوبو لپاره د 3.3 ارب روپو د اضافي مالی پنګو د جاری کولو منځوري ورکړې ده د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر دفتر مشال لري سره د مارچ 28 د شریکل شوی خبر تر مخه یو 0.5 میلیون روپیه د زمشو زلو لپاره د اضافي مالی پنګو په توګه منځوري شوی په ډېر تفصيل غلام غوسناور
د پښتونخوا حکومت د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د 1.95 میلیونه روپو د خصوصي مالی پانګو منظوري ورکړې ده په دغه اړه د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته د ایمیل د لارې د ترلاسه شوی د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د زمشوی او قبایلی ضلعو د پرمختیايي کارونو لپاره د 1.95 میلیونه روپو د خصوصي مالی پانګو منظوري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي مین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي کابینه په وروستۍ غونډه کې ورخړې شوې ده خو په قبایلی ضلعو کې ولس وایي یو شمیر پرمختیايي منصوبې د تیرو 100 کلونو نه د دوی پسیمو کې د ځان ښکار دي چې په وجه یې ولس د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی په دغه اړه د بره مومندو ملک ګلشاه صافي د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 100 کلونو نه د دوی د کلی په سړک کار پیل شوی خو تر اوسه دا سړک نه دی جوړ شوی
تقریبا سلور کال او شروع چې د کلپی روډ اوس منګا خراب دی او دا د سلور کال نه بدی باندې کار شروع دی څنګه ورځی کار به وشي بیا کار بند شي لس ورځی کار به وشي بیا کار بند شي خلک یې مینه تا خلک افسران او تا خلک د لری لری هدا پور افسران او تلاړې خدا مسله نه واریږي وس یې مینه ویم پیر دې کله کی دا وی کوي چې را دا منګا جوړو او دغه دې روپۍ را لیا غه دې روپۍ را لی مشینری مرا له منګا یو مطالبه کوو د حکومت نه کوو د ادارو نه کوو چې بای د کلپی
د خیبر پختونخوا په سر خر پیښور کې هم اولس د پرمختیايي کارونو نه مطمئن ندي د پیښور د ګلبهار یو اوسیدونکو ارسلان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
ټول ګلبهار کندې کپورې دی ته ورسه کوسی کندې کپورې دی یار سګ مات ګوډ دی یار سه مات کړی دی دا په پونه چې او دا دا کو دا دا کو او یو کال نه بل کال پورې شي یو کال پورې شي بل کال لږ ونه ورسې دا شي زونه مات کی جوړول موړول بځوینشتہ ماتی کی خپل بیپونه میپونه واچې او د گاډو نه اخلاص کړلو یوازې روټ نه کوسیم خرابې دی وېړې مور سره ماتی کړې دی بده وېړې کې د پیپونه ورلړې کې ټکرو کې د غاړې ورته ماتی کی او بده پرې دی زی هغه پیپونه واچې او مغه خوره د واپس په ورواچې او بډب ډېرې کې پرې دی وځي دا وسم چې مونږ د سازمان سټریټ کې په خپل یو ډاکټر دی هغه په خپل صفایي وکړل دا کوسه وې اختر دی ځوانه ټولې کندې کپرې کړې وي
د صوبایي حکومت چارواکو د پرمختیایي کارونو په اړه ولس د نیوکو او اندېښنو په جواب کې څه نه دي ویلي خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره د پرمختیایي کارونو په اړه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي خبر پاڼې تر مخه په ټوله صوبه کې د روانو پرمختیایي کارونو لپاره د صوبایي کابینې په غونډه کې د 3.3 ارب روپو د اضافي مالی پانګو منظوري ورکړې شوې ده او د دې اضافي مالی پانګو د جاري کولو مقصد په صوبه کې روان ترقیاتي کارونه زر تر زره مکمل کول دي
پولیس وایي د بلوچستان په مستون کې نن د بلوچستان نېشنل ګوند لاروین ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی پولیس او ځایي کسانو رسنو ته ویلي چې د مستون لوک پاس سیمې ته نږدې د لاروین پر امنیت ساتلو ګمان شو رداکارو له یو مشکوک کس څخه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه خو هغه چاودنه وکړه تر دا مهال د دې پېښې ذمواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د اضافي فنډونو منظوري ورکړې ده د مارچ په 23 د اعلی وزیر علي منګنډاپور له دفتره په خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې په پېښور کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د روانو پرمختیایي منصوبو لپاره د 3.3 ارب روپو اضافي منظوري ورکړل شوې د کوز جنوبي وزیرستان پولیس وای د مارچ په 23 وسله والو په اعظم ورسک سیمه کې د صحت د څانګې یو کارکوونکی یا میډیکل ټیکنیشن حسین وزیر په ډز وجلې د اعظم ورسک تاړې مشر عالمگیر مسید مشالې ته وویل چې پولیس په دې اړه پلټنې کوي چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د ازادي اروپا رادیو ویلي د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې خلاف خپلې مقدمې ته دوام ورکوي د ازادي اروپا رادیو د مارچ په 23 په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم خلاف به تر هغه وخت خپلې مقدمې ته دوام ورکوي چې د کانګرس لخوا ورته منظور شوي فنډونه بیرته جاري شوي نه وي نیوزیلند د کرکټ په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 3 منډو ماتې ورکړې ده بیګا په ترسره شوې لوبه کې نیوزیلند لومړۍ بیټنګ کړې او د 9 لوبغاړو په سر یې 340 منډې وکړې په ځواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 45 اوور کې د 201 منډو له جوړولو وروسته آؤټ شول لمشه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو نړیوالي موضوع ته راګرځوم او په دې اړه باندې زمونږ همکار عصمت ساروان یو راپور برابر کړی او دی وی چې تهران وای چې کوم په دغه سیمه کې د امریکا پوځي اډې دي نو هغه به تر بریدونو لاندې راشي په دې اړه باندې تفصیل عصمت ساروان اورو
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري یو نوی توافق یا نظامی مقابله محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې لبلې خو ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالد ترامپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري، خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اتمي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اتمي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیم زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د 60% غنی شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز ځواکونه تهران په پټه د اتمي وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمي پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمي ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو ته وګورئ، د امریکای انتظامیه په اړری توګه باندې د جنگی جرمونو د سیډنو د پاره چې کوم فندونه درولیو هغه بیا جاری کړی دی. په دې اړه باندې عصمت په دې اړه باندې دا رپورت اوریدل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتي ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د اتعاو مربوط ده. له څو کلونو راهیسې د امریکا له لورې د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لورې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي. د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته یې د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپله خوښه دې چارې ته چمتو کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنډ د آزادې اروپا سجیر اډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو. د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړې چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري. سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی وو. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې پولیسو په هغه افغانانو باندې او دغې په کورونو چاپی وهل پل کړی دي چې هغه په دغه هیواد کې میشته دي او یا بهرنیو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته راغلي دي او یا د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې. په دې اړه باندې عصمت ساروان دا راپور برابر کړی.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 930 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده، ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي، اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغسې یو حالت پیراغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لاره نه ده ورته پاتې. مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 214 تنه افغانستان ته استول شوي دي. پاتې کسان د ښار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل، او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د پی او آر کارتونه لري، د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لږته لږه 40 پولیس افسران د یوه جکپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د ایستلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې د پراخې شړنې به زرګونه افغانان په تېره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه یې ونه باسي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر ضلع د نیکوتل یا لوړګي بازار سوداګر وای چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره د هغه بازار او سوداګر ډېر اخیستمن شوی او اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت نږدو ولسوالو ته شیان نشي لیږدولی او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره سوق ورته راځي. هغوی غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خوشا 100 کیلومتره کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. تفصیل فرحات شینواری.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرما د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لګدول او د نږدو ولسوالیو خلک به هم دې بازار ته سودا ته راتلل، خو په پوله باندې د سفاري محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې 10 کیلومتره یا 45 کیلومتره چې څومره هلته آبادی وه، نو مونږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول، غوړي به او دالونه او جوس به او بسکټ به دا شیونه به دې ځای نه وړو. اولته به هفتهوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي، او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې دولیاړي وس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی، او ککله به گیټ کولاو نو غ ټوله با دی بدل تر اتلا او دې زنبی سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالي او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادیې مشر یاد وزیر وای چې لدی اڑخنه به هم شایان تلل او ل جلال آباد به هم زن شایان دلته خلکو راوړل او د پولي دواړو غاړو خلکو کار ور سره روان و او پکار دی چې تیر پسیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندل او ریجی باندل بورا شوا و دا شاینه بتلا راتلو اما خیبم دا سه سامانونه راتلو چې مطلب د دیزای ضرورت پاو دیزای نه باندل دا غو زای ضرورت پاو نږدې چکم پاکستان او افغانستان چکم نږدې ځای نه دي سره کلی او دادی سره نو او تبا چدای پوش دی طرف دا بم چې سامان راته او دا غ طرف ته من سامان ته نو خو مطلب خلکو خو روزگار او دا چالو په کار دی دواړو حکومت ولم په کار دی لګا څنګه نور بارډر باندې چدای اسانه په کار دی چې دی تم اسانه غش.
د پاکستان وفاقی حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او د لاندې هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړي او د تیر پسیر پر اهدارو یا یوازې په شناختی کارډ او تذکره باندې پرې څوک تګ راتګ وس نشي کړای. د لنډو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري پی وشتمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لانجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دوه اړخیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19 نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو جرګې غړو سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پر مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اسلامی نظریاتی کونسل د سپریم کورٹ هغه فیصله د شریعت خلاف ګرځولې ده په کومه کې چې د میړه لخوا د اولنې خزینه د اجازت بغیر دویم واده کولو باندې اولنې میرمنې ته د نکاح د ختمولو حق ورکړل شوی و. د یادونې وړ ده چې تیر کال د پاکستان سپریم کورٹ بغیر اجازت نه دویم واده کولو باندې اولنې ښځې ته د نکاح ختمولو حق ورکړی و. په دې اړه تفصیل خالده نیاد راکړي.
د باجوړ مولانا خانزیب وای اسلام یو سړی ته د یو نه زیاتو ودونو اجازت په هغه صورت کې ورکړی دی چې دی ورکی انصاف کولی شي او ټولو سره د برابرۍ سلوک کولی شي. مولانا خانزیب وای د اسلامی نظریاتی کونسل پریکړه د اسلامی تعلیماتو مطابق تا ولې دویم واده سره په یو تن ذمہواری هم سیوا کیږي د کومو دپاره چې اسلام کې واضح احکامات موجود دي.
صرف دا نه چې د دویم واده اجازه شدا مشروط اجازت دی، د دې سره د حقوق ادا کول دا تړل شوی دی. کدا یو سړی سرته نشي رسولی عموما منګی نو ډیر داسې خلک چې دویم واده وکړي اوله ښځه پریږدي بین ازادۍ او نه ساتي، نه د هغې حقوق ورکوي، نه د هغې نان نفقه ورکوي، نه دا بالکل په اسلام کې ناروا ده. په کار داده چې دی باندې زموږ علما، زموږ پوهان، دینی رهبران، دانشوران خبره وکړي او د دغه اړخ چې د زنانه د حقوق حق تلفي پکې راځي د هغې مخنیوی وکړي.
د اسلامي تعلیماتو رڼا لاندې سړی په کوم صورت کې دویم واده کولی شي په اړه مفتی بشیر خلوزی وای
نو د دویم واده لپاره څه شرطونه دي؟ که یو کس دغه شرطونه نشي منلی یا په ځان یقین نوي، دویم واده کول فقهاو دغه لپاره حرام ګرځولې. یو دا چې انصاف په هر لحاظ سره، په نان نفقه لحاظ سره، باقي تمام حقوق په لحاظ سره. دویم په دې کې هغه استطاعت افورډیبلټي کدا افورډ کولای نشي نو بیا هم د در لپاره د ماده کول ناروا دي او دریم د خپل خزر رضامندي اگر کدا د سیو شرط نه دي چې دا لازمی دي خو بیا هم دغه لپاره زمينه برابرول دام لازمی دي او دغه شنه جسمانی طاقت کدغه هم نوي بیا هم د یو کس لپاره بل واده فقهاو به حرام ګرځولې.
بلخو د خزو د حقوقو فعال او د پیښور های کورټ وکیله عائشه خورشید وای کچری یو کس دویم واده کوي نو د ملکی قانون لاندې به هغه تن د خپل یونین کونسل نه اجازت نامه اخلي. عائشه خورشید وای د قانون لاندې خزو ته د حق هم حاصل دي چې هغه د خاوند نه خلا اخیستلی شي. د نوموړې په خبره چې کوم خزو باندې تشدد کیږي هغه د خلا د پاره درخواست ورکولی شي.
داسې زنانه چې آیا هغه خاوند هغه ته خپل چې کوم جایز شرعي حق ته هغه ورته نه ورکړي دین علاوه چې دغه کوم هغه نه نفقه ده یعنی خرچه خوراک ده هغه کې مختلف چې کوم د دبي میډیکل یا مختلف د روزمره ضرورت چې کوم دي هغه ورته نه پوره کوي نو یا چې دین هغه سره تشدد کوي او وحل تقبل کوي او سره کرولتي یعنی آی سره چې کوم دین او ډیر بهمانه رویه ساتي نو دا ټول هغه ګراوند زی چې پاکستان باندې یو زرانه چې دین هغه خل هغه شتلی شي.
په پاکستان کې د نکاح او طلاق معاملاتو د پاره مسلم فیملی لا موجوده ده. دا قانون کال 1978 کې د آرډیننس پر شکل کې نافذ شوی وو. د آرډیننس د فشپګ لاندې یو تن د اولنۍ خزي موجودګۍ کې هغه وخت پورې دویم واده نشي کولی سو پورې چې یونین کونسل نه د دې تحریري اجازت نه وي اخیستې. په دغه درخواست کې به متعلقه کس ته د واده کولو وجه ښودل وي او دا به ورته هم ویل وي چې د اولنۍ ښځې څخه اجازت اخیستې ده. قانوني پوهان وایي که یو کس بغیر د اجازت نامې نه دویم واده وکړي نو د ته زیات نه زیات د یو کال کېد او 15,00,000 روپو جرمانی سزا ورکولې کېدی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې د زیړان سیمې نور نبی 43 کاله وروسته له استرالیا څخه پاکستان ته د لپاره تللی و چې خپل ماشومانو د کورنۍ له نورو غړو سره به ملاقات وکړي، خو د کورمې د لارو بندېدو له کبله د هغه د خواهش پوره نه شو او نوموړی په وروستو کې یې د هنګو په یو هوټل کې ساه ورکړه. په کورمې کې د جنګونو او پر مسافرو د بریدونو له کبله له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړلې پرتې دي. تفصیل زموږ د همکار تاریخ لغزی پر اپور کې
نه پړه چنور تلو نړو غریب خلخونی سره بچی سره ملکوت ونه شول نه دی غریب ته تکلیف ملو شو بس دادی واپات شولو.
دا خبره لا استرالیا هیواد راغله د نور نبی پنامه د یو مسافر کیږي. نو موړې 43 کاله پس د خپل خپلوانو قتل لپاره پاکستان ته راغله وو، خو پزړه کې د ملاقات ارمان تر هغه پاتې شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګور احسانو په علمدار هوټل کې پر شپږشتم مارچ نه ساپه مرګ وشولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسې د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کولو شي او یا په هلیکاپټر کې کور ته د وټلو نمبر به راشي، خو دا سونه شول.
چلیاري باندې دي غریب جوستا ډې رات سدا تا وکړله تقریبا درې شپې مو سره رئیسانو هوټل کې وکړلې. نو دی غریب پړچینور ته خوښ شو چې زه پړچینور ته لاړ شم. نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی ریسون هوټل کې مو سره پوښه خبره د تکلیف او توشو او پات شو.
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدونو لکبله نه आवाज د ټل پړچینار سړک بلکې ټولي د تګ را تګ لارې لښپګو میاشتو رہیسی تړلی پرتی دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ پر 14 نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یو موعده شوه چې د هغې له مخې ټولې لارې به پرانستل شي، خو داسې تر اوسه نه دي شوي. په سیمه کې لارې تر بندېدلو پس مقامي خلک نه یوازې د تګ راتګ ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ورنه هغلته د خوراک سکاک دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمې هم راغلی دی. په پړچنار کې مرکزی سړک د بندیدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسې احتجاجي درنه هم روانه ده. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وای
ترسو چې لار نه وی خلاصه شوی خپل احتجاج نه پریک دی.
پورا پوری بنوس پوم چچو پوری روډونه کولاو نه وی شوی او نه چا درویغه ودا منام نه درویغه نی مزال وسکو څوک تر سی کلیئر کټ خبره بوی مور روډ خلصواله.
کورما یو داسه حساسه سیمه دا چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د زمکو او داسې نور شخړښتا چور باندې سواره خنړی جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل زمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کېدلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوي. حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي خو د شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شي نه وي.
د سرویس د زیات کی مطلب دا و کې د ټریپ کې د زپاوه کی بجای دي چې څارو ټریپونه کوي په کوډه اته کوي سما کا زیات نه زیات خلک هغه پښور نه پر چنار او پر چنار نه پښور ته شیف شي ا حال څنګه پښور کی ګیر دي یا پر چنار کی یا پر مینور لکو کی ګیر دي هغه پښور ته شي شیف شي او ا حال څنګه پښور کی ګیر دي هغه پر چنار ته شیف شي.
بلخو د کورمی ضلع تنظیمي دریز مخ په دغه غړت لاسه نکړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړي چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې پرانیزي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د گاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پورې د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بوله کیږي. چارواکي وایي که څه هم مخکې لټل سیمې تر پړه چینارا او بیا لا هغه ځای ټل ته واپس درې واره هلیکاپټر بوله کیدلو خو وسی پیرې څلور کړي چې ورسره د خلکو تګ را تګ ستونزه لکس کما شوې ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو اوس د روجي ځانګړې لړۍ د ورځني موضوع وخت راغلی دی. نن اوري چې صدقه الفطر یا سرسایه ستوي. د دې نصاب څومره دی او آیا دا د جمعات امام ته ورکول پکار وي کنه بل چاته هم ورکولی شي؟ په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدایي او شتې او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سرزر یا 1.5 تولې سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت دی انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا 1.5 تولې سره یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړي ده شته ده، نو خو خبره داره چې هغوی ادا کړي. بل خبره داره چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکې؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بېوزلو او مسکینانو لپاره دي. کم کس چې بی وزله او مسکین او فقیری د هغه لپاره دی، کستا په خپل خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې، فقیر او مسکین موجودی هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمی اجر چې تاسو صله رحمی او خپلوی او پالله، او دویم د صدقې اجر. ها که د جومات ملا چیرته شرعي توګه باندې فقیري هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه، چې والله دا د جومات ملا دی همدله به ورکوم، نه ته د فقیر او د عام مسکین په توګه یې ورکولی شي، خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، غوته شرعن دا روانه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي جزات د دنه به والم او بل مستحق ته به د خانه په وکالت سره ورکما، چې هغه مثلا په بعضی ملکونو کې امام د خلکو سره پبلک ریلیشن او عمومي علاقه ډیر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.